ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د کوم یو قضیه حل کړې چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي خځه خپل میراث غوښته شي مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قضیه څوک دی هغه د خځه په واړه پیسې لګي والله کې وو کې قربانه
یوی میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیان یې ټول منفکه کړل او په عوض کې یې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه پشپلې
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیا موکړی قدر من اوردن کو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. لزده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر کوئ یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځه خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. والله کې وو کې قربانې چې اووم آسمان اورته نازل هم شي په ځواړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ور دی. همدا اوس زه درته وایم قضیه چېرته دی، چېرې دی، کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان د تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، ما ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلا می خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالان 12 کاله مکتب وایي، 4 کال 15 کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 14:45 یا 14:45 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته بهترامي کوي، هغوی د کانه منفق کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه سنوال درود بسي اما پیګ لیلن فروشي کوي ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره تحصیل وکړه، نن نه ستا په دولت کې هغه لیلن فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه؟ صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی، صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راورته سان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی ایچ ډی خپل کړی.
د میدان وردګو ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي، ټول شی د دوی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي، تا ملامتوي هم مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړو، یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې منی، وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینوله، که په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې. او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي، او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده، او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده، وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده، او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به دې مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالانو ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوس اوسنی نظام دی نقطې ته وکړل چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوند چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ یو، نن تاسو ولې راغلی یاستئ، او نن دې غوښتل څه وای نه، او ولې راغلی، او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اکنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغسې برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي، یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او څارنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش که حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په رونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، څارنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله په تیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د څارنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی خواتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه و سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کرل پزای اقسان را غیلی دید چی دوی کم سوا دیدی دا چون را دیدی ستون دیدی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازی
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنابانده و گوری پا قضا که دست هیچ وقت تغییرات نرازی چی تغییرات رو تنه تاین که دلی چی اغا قیسس یا اغا قضایا یا اغا دوسیه تر تیرن الاندی باو اغا یو تربل پوری هر قضیه مرتبط وی او هر یو قضیه یو تربل پوری اغا وکیل تا اغا سرانوال تا اغوی معلومات پا دیکی لری اغوی پا دیکی چرنی کری معلوماتو نیترلاس کری نو یو دم چوک هیچ کلا داست تغییر او تبدیل نراوری ما یو زیر مخی هم یو برنامه که ده مجاهد تا پس خدا پختان او کلا چه مجاهد تا پس تاس ده دروازه پرده سرائی وی خراب شوی وی زره شوی وی تاس خواه پرده نلره که ویشتا ودرگه بیا بنا وی پرده راورو اول با یو بلا پرده را جور که ده پلاستیکو نای جور که ده بوجه نای را جور که نس پی که بیا غا سرائی و خراب پرده ایستا که نو دا یو دیر عادی مثال ده که چو کرتا فکر و کی پا قضا او سرانوالی که حاضر قیاس داسی موضوعان اشتا چه مغا سرانوال تا معلومی مغا وکیل تا معلومی مغا قاضی تا معلومی اغا پا دی برخه که چیره نکری معلوماتو نکری نو تا یو دم حقا لری که یو بلن احل کس دا اغا پزای بانده را برا یا احلی احل دی امرا وری پزای دیورتا مقرر کریوی خود اغا احل چه معلومات ولن ری چو کی فیصله ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصله ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتیږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسیږي او هغه حالت ته رسیږي چې باید نور نو د پایټکی ورته ښي دي دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروی که وی دوی قضا و پسرانوالی که باید دیر اساس پاتشه وی وی دیر کوشش بکره وی چی پا دیر اصلا که تغییرات زرنه وی را وی قضایی به استرینی بکره وی ورطن خپل استازی به ورطن که نولی وی چی تیرینی وشی لاد دی کوشش بکره وی چی خفای سلا وشی در چو چی مون خنون تر لاسکو در خلگو چخه در خلگو پا مون باندی باور پیدا شی خو متاسفانه چی دوی دست یو تغییرات را ورلا چی اغا نور هم اغا وکیل هم وست نوی کس چی ایران پاته ده چه چوکی اغا کس چه مداوا ده اغا هم ایران ده چه بیا دیتا چنگه ده چرن شروع وکم چنگه ده سرن اخلاد راورم ده چنگه ده سرن شایدان راورم شایدان خم ده چه سر پا اسی نرازی ده وسنه شرایط کش ده افغانستان خلق بده دوگه مره اقتصادی مشکلاتو سر مخ دی نو طبعا ده طول اغا چه ده چه ده ده فضا ورهی چه نور هم ده دوی یو ده خلق و ترمنز وطن دیرسی او نور هم خلق ده دوی متنفر سی زکش ده دوی دغه کری دی ده دی سبب دی ده دی باعث دی پا حکومت داری که داشتی هم تا دیر خاص پام لرانه باید وشی
بله پا آخر که غو میرمنو تا چی دوی محکمو تا مراجعه کردی او پا خبر یال تا دوی سر دیر بد چلان سوای حتی دوی وایی چی دوی خبرو تا غواگ ننیول کیگی چی دوی چی وایی مقصد پی او رقم باندی دیس کوشش کیگی چی بیتر محکمه نا دوی لاری چی پا خپل کور کی کینی دغسی میرمنو تا با دی تاسی دارد چی وی یعنی دوی کلا چی مجبوره نیسی تر محکمه پوری مراجعه نکی اغه که دی میراث مسئله ای اغه که یو چاسره داوا وی اغه که دی وی کندی کوم حقوقی حق تر خلاندې سوی یاد طلاق موضوع خاصنه اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نا امید بیرته لیگل کیږي ات اس یو ډاډ بچوي
څنګهار می خوند ته ام دغه دا مشوره می خوند ته ام دغه دا چې هیڅ کله چې مو پات کېږي تاسو خپل د حق غوښتنې په دې خاطر چې تاسو ګناګار کېږي او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناګار ده دوه ځلی مونږ ګناهګار چې ظلم په ځان باندې تطبیق وو د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ او تاسو خپل ناهیلي کېږي شل وارې نوره م ورته مراجعه وکړئ څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسو بیا هم مراجعه وکړئ یعنی تاسو د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ ستاسو د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی او په دنیا کې هم هیڅوک دی هغه کس چې تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کیږي مه ناهیلي کیږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي خوند درته زما فقط دغه نظر دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیر زیات مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمت خره غلاس توي ستلمشي په خیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدونکو ته او تاسو ټول همکاران ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیر زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض په روغ کسانو باندې یا ناروغ په روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي، منځ ته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې، په روغتون باندې څه حقوق لري، په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري، په لنډه توګه کې ووایم چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري. یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کومې ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلی دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل شوي خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهدات دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یوه انساني ټولنه په دغه سې ناروغۍ باندې، په دغه سې آفتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي. که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بې غوري کیږي، د څومره بد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي، نو داسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کیږي او درملنه کیږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې، زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د داسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د پرنسپونو مرکزونو رامنځته کول دي د صحي بیمه لپاره چې دوی باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته، ده متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېره حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکه چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای سي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شوی د پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم و د دوی ناروغۍ سره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ور زیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زېږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاق او توعدانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي. وسره په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید ومني چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کوي، دغه مفاهیم پرې کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس شي په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي. نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. نو هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد، چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځاینه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي؟ په یوازې دې چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاکله چې ده طبعاً په باندې بده لګېږي،
خراب یا د نیکو اخلاقو ترسره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود، او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرنسی په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولای شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي، او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري ترڅو عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي، او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله، او تا ټوله کورنۍ د له منځه ویله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. دغه خبرې که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي، او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به ورکوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ور زیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ور زیاتېږي، او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې، او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري، متاسفانه غیر قانوني. د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي، او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواه کیږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر حزینه ده او ډېر اقتصاد یې زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کیږي. که چیرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي، او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي، او هم به روغتون ته چې کله وړل کیږي هلته به هم له خپلو حقونو نه با خبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کیږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري، او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي، او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته منتقلیږي، که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي، او ورته ویل سي چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اتا په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کیږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغۍ په شتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغۍ لرې کیږي هغه ځان ګوښه کوي، او هغه په خپله خپل ځان کنټرولوي، او په خپله خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغۍ په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي، او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په آخر کې کراسو دی ته چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په قوانین لحاظ ګڼي دي. د دوی سره پر فرد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنه ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر وي، او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وشوه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
نصیب کی غریبی دا خفا کی